آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. او دا د ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن سهار دویمه پښتو خپرونه شروع کوو. او په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو ویلي دي چې امریکا ته د سفر د بندیز په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اجرایي فرمان د هغوی په مامورینو اثر نه لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته په سفر راشي، او د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ایران ته په دوه ورځني سفر تللی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ حکومت دوی ته اطمینان ورکړی دی چې امریکا ته د راتګ بندیز به د دغې نړیوالې ټولنې په هغو مامورینو هم څه اثر ونه کړي چې که حتی د دغو وو ملکونو اتباع هم وي. د ملګرو ملتونو نطاق سټیفن دویراج ویلي دي چې د تیرې هفتې په پای کې د ملګرو ملتونو یو غړي ته چې د سفر دپاره یې جی سلور ویزه هم درلوده اجازه ورنکړی شوه چې په الوتکه کې سپور شي او دلته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکز ته ځان راورسوي. دغه نطاق ویلي دي چې پرون هغه ته اطلاع ورکړی شوه چې کولی شي بې له کوم بندیز نه په نیویارک کې خپل کار ته راشي، ځکه چې د امریکا حکومت دوی ته اطمینان ورکړی چې دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو په کارکوونکو څه اثر نه کوي. د برتانیې د باندنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویلي دي چې د امریکا حکومت د ته ډاډ ورکړی چې ټول هغه برتانوي اتباع چې برتانوي پاسپورټونه لري امریکا ته سفر کولی شي، ولو که د هغو وو ملکونو نه هم وي چې په هغوی د سفر بندیز لګېدلی دی. له دې نه مخکې داسې یوه غلط فهمي موجوده وه چې دغه بندیز به د دغو وو ملکونو په هغو اتباعو هم اثر وکړي چې دوه تابعیت لري. د اوو ملکونو په اتباعو باندې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر د بندیزونو نه دوه ورځې وروسته جمهور رئیس ټرمپ د سعودي عربستان پاچا ته بلنه ورکړې چې واشنگتن ته سفر وکړي. په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدینو د سفر د دغو بندیزونو په باب لاسن دیولې، مګر ځنو خو په کې لا د ایران په ضد د لا سخت اقداماتو غوښتنه کړې ده. د نړۍ اووه پنځوسو ملکونو امریکا دې ته هڅولې چې په دغې پالیسۍ له سره غور وکړي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په خپل لومړنۍ اعلامیه کې د وو ملکونو د اتباعو په سفر د بندیزونو د پالیسۍ سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. د ښاغلي اوباما نطاق کیون لویس په یوه اعلامیه کې د ښاغلي اوباما او د ښاغلي ټرمپ د خارجي پالیسیو هر قسم مقایسه په کامل ډول غندلې ده. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان نه په نوې دفاع شروع کړې ده چې امریکا ته د هغو ملکونو په اتباعو موقتي بندیز لګولی دی چې د مسلمانانو پکې اکثریت دی. د سپینې ماڼۍ نطاق شان سپایسر پرون د خبر اعلان سره د خبرو پخ کې وویل چې په څلي رشتو ساعتونو کې امریکا ته د 325,000 خارجي اتباعو د راتګ د جملې نه یوازې یو سل نهو تنو ته امریکا ته د داخلېدو نه اجازه ورنکړې شوه. د امریکا جمهور رئیس ښاغلي ټرمپ هم په دې ټینګار کړی دی چې سفر دغه بندیز مسلمانان نه پنخه کوي، بلکې هغه د امریکا د حفاظت لپاره مخکې له مخکې احتیاطي اقدامات دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ایران دولتي خبري اژانس سرنا ویلي دي چې د فرانسې د باندنیو چارو وزیر تهران ته په دوه ورځني سفر تللی دی. تاکل شوی چې هغه به د خپل دغه سفر په وخت کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني، د باندنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف او د نورو لوړو دوه مامورین سره وګوري. ویل کېږي چې تهران ته د فرانسې د باندنیو چارو د وزیر د سفر په وخت کې د هغه سره د فرانسې یو شمېر د غټو کمپنیو رئیسان هم ملګري دي. او د اتریش ویر ورځپاڼې لیکلي دي چې د هغه کور مالک چې نازی هټلر پکې زیږېدلی و، ویلي دي چې د دغه کور د ملکیت په برخه کې به د حکومت په ضد خپله دعوا علي محکمې ته وړاندې کړي. دغه جنجال هغه وخت را پیدا شو چې د اتریش پارلمان په تیره میاشت کې د حکومت هغه لایحه منظور کړه چې پکې راغلي چې که چیرې د دغه کور مالک خپل کور په حکومت خرڅ نه کړي نو هغه دې ضبط کړی شي. هټلر په 1903 کال کې د المان سره تنزدې په دغه کور کې زیږېدلی و.
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د وو اسلامي هیوادونو اتباع چې غوښتلې امریکا ته سفر وکړي، د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د هغوی په سفرونو باندې د بندیز د لګېدو په تعقیب په هوایي میدانونو کې له سختو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې زلاتیکا هوک رپورټ تا چې زه سلیمان شاه تاسو ته دراوړم. د متحده ایالاتو د ټولو نړیوالو هوایي میدانونو چارواکو د هغو هیوادونو په مسافرونو باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان د تطبیقولو عمل پیل کړی چې امریکا ته د ورانکارو د راتګ د مخنیوي په مقصد یې په موقتي توګه د نوي ورځو پورې د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو په سفرونو باندې د جمعې په ورځ صادر کړی و. په داسې حال کې چې د ټرمپ د اجرایه فرمان په ضد د یک شنبې او هم د شنبې په ورځ په امریکا کې او هم د امریکا نه بهر په نورو هیوادونو کې په پراخ پیمانه احتجاجي غونډې او مظاهرې شوې دي، چارواکو په سلګونو مسافرین چې له ایران، سوریې، عراق، سوډان، سومالیا او لیبیا نه امریکا ته راتلل ونیول. د ښاغلي ټرمپ دې اقدام د ذکر شوو هیوادونو اتباع حق پک حیران کړي دي. یو شمېر مسافرین چې له ابوظبي نه او د نړۍ له ځینو نورو هوایي میدانونو امریکا ته راتلل اجازه ورنکړل شوه چې په الوتکو کې سپاره شي. د نیل زین په نوم یوه مسافر چې د سوریې پاسپورټ سره و او د امریکا ویزې لرله، چارواکو ورته اجازه ورنکړه چې د استانبول د اتاتورک په نړیوال هوایي میدان کې په هغه الوتکه کې کینی چې د امریکا د لاس انجلس نړیوال هوایي ډګر ته روانېدله. زین نیل امریکا غږ ته وویل، ښځه او زوی مې په امریکا کې اوسیږي، د امریکا تابعیت لري. موږ له تیرو دوو کلونو نه په دې انتظار ناستو چې کله به ورسره ملګري کیږو. کله چې موقع په لاس راغله اوس راته اجازه نه راکوي چې هلته لاړ شو. یوې سوډانۍ ښځې چې خپل ځان یې د فاطمې عبدالقاسم په نوم امریکا غږ ته معرفي کړ، بیرته سوډان ته لستنېدو وروسته امریکا غږ ته وویل، زما په فکر دا پریکړه یوه غیر عادلانه پریکړه ده. د سوډان له خلکو سره او هم د نورو مسلمانانو سره جفا ده. که امریکا دا وایي چې غواړي چې بشري حقوق خوندي کړي، نو زموږ حقوق دې هم په پام کې وساتي. ایران یو له هغو وو هیوادونو نه دی چې په دغه لیست کې نوم شامل شوی دی. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اقدام داسې یو اقدام وبالو چې د هغه په وینا د نژادي تعصب په بنا ولاړ دی. هغه وویل، د ټریزم سره د مبارزې په بانه په دغه لیست کې د ایران شاملول له ملنډې نه په غیر بله معنی نه لري. موږ ډېر مخکې خپله مبارزه پیل کړې وه. که څه هم چې اسرائیل له ایران سره ډېره سخته دښمني لري، خو د یک شنبې په ورځ په تل ابیب کې یو شمېر مظاهره کوونکي د امریکا د سفارت مخې ته راټول شو او د ډونالډ ټرمپ د اجرایه فرمان پر ضد یې شعارونه ورکړل. سپینه ماڼۍ وایي چې د بندیز له لګېدو نه یوه ورځ وروسته 3,05,000 مسافرین د شنبې په ورځ امریکا ته راورسېدل، چې د دې جملې نه صرف 109 کسان په هوایي میدانونو کې توقیف شوي دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د پاکستان د کوټې په ښار کې چې وخت د افغان غالۍ وو له کبله زیات شهرت لره، اوس پکې یوازې د ګوتو په شمار د غالۍ اوبدونکي پاتې دي. خبریال ایاز ګل د بلوچستان له مرکز کوټې نه مقتدا رپورټ را لېږلی دی.
دغه دوه افغان ماشومان په ماهره توګه دغه متوسطه غالۍ په خپلو نازکو ګوتو وبي. دوی تقریبا په درو میاشتو کې دغه غالۍ بشپړه کړله او خرڅه کړه چې مهاجرت ځپلې څلور کسیزه کورنۍ ورباندې تمویل کړي. 15 کلن رحمت الله وایي، د دغې غالۍ د خرڅلاو له درکه به یې 14,000 پاکستانۍ روپۍ یا $140 راسته راوړي وي، چې دا بیا په کرایه، خوړو، درملو او عمو موادو باندې لګوي تر څو چې بله غالۍ ورباندې جوړه کړي او بیا خرڅه کړي. رحمت الله وایي،
زما پلان نه جوړ دی، زما مور نه جوړ دی، اوس په دواړه لګیا دی.
رحمت الله یو له میلیونو افغانانو نه دی چې د جنګونو او تعقیب له کبله یې په ګاونډي هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د ده د کورنۍ سره د غالۍ او د اوبدلو هنر مرسته کړې ده چې په کلونو کلونو په مهاجرت کې خپل ژوند ورباندې وکړي. رحمت الله بیا وایي،
پیدا نه څه ګزاران دي، مطلب دونه ګټه نه کوي.
دی وایي، افغانستان ته د مهاجرو په زور بیرته لیږل دا بله ستونزه ده. پاکستان څو لسیزې افغان مهاجرو ته پناه ورکړې وه، خو اوس یې مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه شي او څه باندې 600,000 افغان مهاجر یوازې په 2016 کال کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستانی سوداګر وایي د افغان مهاجرو بیرته خپل وطن ته استولو د محلي غالۍ وړوکی صنعت له ماهرو کارکونکو نه بې برخې کړی دی. په دې سره د غالۍ تولید پوره کم شوی دی او حتی چې د غالۍ لپاره تقاضا لا زیاته ده. د غالۍ محلي صادر کوونکي د پاکستانی چارواکو نه غواړي د هغو مهاجرو د ویزو غم وخوري چې د غالۍ د اوبدلو هنر لري او په پاکستان کې پاتې شي، مګر دوی دا هم مني چې په دو اړخیزو اړیکو کې خړپړتیا شته چې په دې وروستیو وختو کې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د پاتې کېدو لپاره ملاتړ کمزوری کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افریقایي هیوادونه د امریکا په موقتی پریکړه نه امید شوي دي چې اتبای دغه هیواد ته له ننوتو نه من شوي دي. د امریکا خبریالی انیتا پاول د افریقایي اتحاد د لیغونډې نه چې په اډیس ابابا کې روانه ده موږ ته دا رپورټ رالیږلی دی.
تریسا می د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره کامیاب ملاقات درلود او دی دې ته راوسته چې د ناټو ملاتړ وکړي، مګر د واشنگتن له سفر نه وروسته ورته اختلافات پیدا شوي دي. می د کڼ اړخو د سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده چې وایي په کلکه د ټرمپ مخالفت ونه کړ. د لندن ښاروال صدیق خان انوای:
My message as the mayor of London is loud and clear. I think the ban is cruel and shameful and our prime minister should not be condoning it.
د لندن د خاروال په هیڅ ما پیغام پوره څرګند دی او زه فکر کوم دغه باندې ظالمانه او له شرم نه ډک دی او زمونږ صدر اعظم ور باندې باید سترګې پټې نکړي. ډونالډ ټرمپ بیا وایي:
Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States.
د ټرمپ اقداماتو د درستی اروپا په حکومتونو کې روحي پلټنې چټکې کړې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت انوای:
L'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient
Welcoming refugees who flee war and oppression is part of our duty.
Donc nous devons nous organiser pour
هغو مهاجرو ته له چله جنګونو او ظلم نه تښتې هرکلی ویل زموږ د وظیفې یوه برخه ده. موږ باید دوی ته ډاډ ورکړو چې په یو مناسب او صحیح طریقه دا وظیفه سرته ورسولی شي او هم په پیوستون سره، او موږ باید د هغې طریقې ډاډ ورکړو چې په هغې سره موږ دغه وظیفه سرته رسوو، او همدا علت دی چې اروپایي خبرې او پیوستون خپل رول لوبولو ته باید دوام ورکړي، ځکه نو ټولنې باید د ناکراره نه وي، مګر دوی خپلې وعدې پوره کوي او دوی زموږ ارزښتونو ته وفادار دي. د ارزښتونو دغه مبارزه هغه څوک چې د څو کلتوري او بشریت اتلان دي د هغو کسانو په مقابل کې ودرېږي چې ملي کلتور او هویت په خطر کې ویني. د متحده خدمتونو د شاهي انسټیټیوټ غړی طاهر عباس انوای:
This is a difficult situation for many Western European nations. A Muslim minority community that's growing in the light of various aspects of their demographics relative to population.
دا د ډیرو اروپایي هیوادونو لپاره یو مشکل حالت دی. د مسلمانانو د اقلیت ټولنه د اکثریت په نفوس کې په ډیره چټکۍ وده کوي چې زیږیدنه یې چټکه نه ده، ځکه نو ځینې څرګندونې او پوهاوی زیات شوی دی چې دا بیا منفي نتیجې ورکوي. د ټرمپ حکومت وایي پالیسي د پخواني جمهور رئیس اوباما پالیسۍ ته ورته ده چې په 2011 کال کې د شپږو میاشتو لپاره عراقي مهاجرو ته په ویزو ورکولو باندې بندیز لګولی و. هغه و هیوادونه چې د ټرمپ په اجرایوي فرمان کې یې نومونه یاد شوي دي عین هیوادونه دي چې د اوباما حکومت یې نومونه د تروریزم د منابعو په حیث یاد کړي وو. په داسې حال کې چې د ټرمپ د بندیز په خلاف احتجاجونه مخ په پراخېدو دي او رای ورکوونکي چې د ناشلستانو د تحریکونو سره پټه خواخوږي لري په اروپا کې مشران اندېښمن کړي دي او په ډېر احتیاط سره عمل کوي. څه دوی وایي او څنګه دوی وایي کېدای شي معنا یې د انتخاباتو بیلیل وي، په داسې حال کې چې په یو شمېر هیوادونو کې په روان کال کې انتخابات کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د انتخاباتو د څارنې یو شمېر بنسټونه وایي چې د حکومت د بې غورۍ او ځینو مشکلاتو له امله په روان میلادي کال کې د انتخاباتو سرته رسول ناممکن ښکاري. دا چې د ولایتي شوراګانو او پارلمان انتخابات به خپلواک وشي او که نه، نوشابه آشنا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب احمدی سره مرکه کړې ده.
موږ د ټاکنیزو قوانینو په رڼا کې خپل د کارونو اولیتونه معلوم کړي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رهبری اعظم اراده او د زیارو باسي مون کوشش کوو چې راتلونکي ټاکنې د افغانستان د خلکو لپاره او د نړیوالو لپاره یعنی دا یو قابل قبول ټاکنې وي. موږ د سیاسي احزابو سره خپل مجالس شروع کړي دي. زه دا منم چې امنیتي ستونزې شته، خو سره سره له دې موږ کوشش کوو زیار وباسو چې ترسو موږ راتلونکي ټاکنې د خلکو لپاره قابل قبول ټاکنې ولرو.
بله، په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه داسې انتقاد کړی دی چې د حکومت بې غوري او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکنیو چارو ته په کتو دوی فکر نه کوي چې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. څه مسایل دي چې د انتخاباتو جریان ټاکنه کوي یا خنډ پکې واقع کیږي؟
مونږ په هغه بنیادی کارونو باندې بوختیا سو، مثلا دغه د حوزوي یا د انتخاباتي حوزو په حق باندې بحث تا، چې دا مونږ غواړو چې یو جامع یو لوی طرحه ریاست جمهوریت مونږ ولیږو، ځکه په دې خاطر باندې مونږ خپل غونډې مشورې د ټولو نهادونو سره شریک کړي دي او دوی سره مونږ غونډې لرو ترڅو مونږ د دوی پیشنهادات هم د ځان سره ولرو او د راتلونکو ټاکنو لپاره مونږ د فاره او د افغانستان د بهبود لپاره د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره یو 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 مثبت بدلون پکې راځي.
کمیسیون څومره خپلواک کار کولای شي او ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او کنه، امکان ګوري؟
کمیسیون په خپل استقلالیت، شفافیت او خپل مکمل په ټاکنیز نظام کې اصلاحات او تپوراج مندې درنو ټاکنو د ترسره کولو لپاره پورا تعهد او اراده لري، او هم په دې برخه کې به د هیڅ سیاسي فشارونو ته تسلیم مونږ نشو. یعنی مونږ یو مستقل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ده، او زه د تر اوسه پورې منندوی ما جلال ماب جمهور رئیس جمهور څخه او هم د جلال ماب رئیس اجرایه څخه چې تر اوسه پورې د کمیسیون په کارونو کې مداخلت نه ده کړی، او امیدوار یم چې په راتلونکو پاینده کې هم دوی مداخلتونه کوي، او ان شاء الله موږ کوشش کوو په خپل راتلونکي ټاکنې په بې طرفه او په شفاف ډول سره سرته ورسو.
نړیوال ټولنې تاسو سره د تازه یا نو مرستو ژمنه کړې ده؟
مختلفو ډونرانو سره لیدنې کړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نوې رهبری، موږ پریزنټیشن، موږ ټول مکمل پیکیج بودیجه د هر شی موږ تیار کړی دي. مو غواړو چې د UNDP له طریقا او د ټول ډونرانو په کوارډینیشن سره د دوی په مشورې سره مصلحت سره مو غواړو چې اکثر ډونران په دې راتلونکي کې هغه ته دا پریزنټیشن مونږ ورکو ترڅو هغه مونږ سره د مراکزو د اسسمنت په اړه کومک وکړي. افغانستان کې امنیتي ستونزې شته، افغانستان کې هر رقم ستونزې دا مونږ منو، ولی د دې باوجود د افغانستان خلک بل لار نه لري چې ترڅو موږ ټاکنې سرته ونرسو.
احمد صاحب، ټاکنې خو به تر سره کیږي، کچیرته په کمیسیون باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې سیاسي فشار راشي، سیاسي فشار نظر څنګه خلاصول شي؟
موږ کوشش کوو زیار وباسو چې دا زمونږ چې په کمیسیون باندې کوم بې اعتمادي اوس د افغانستان د خلکو له طرف نه ده، نړیوالو له طرف نه ده. موږ حال ځل کو زیار وباسو، کوشش کوو چې د افغانستان د ټولو خلکو توجه بیرته د کمیسیون لپاره د کمیسیون طرف ته راوګرځو. یعنی هیڅ کله موږ د دې اجازت یا وخت د نه ورکو چې ترڅو دوی وکولی شي چې په کمیسیون باندې خپل سیاسي فشارونه وارد کړي.
کمیسیون نه غواړي چې سیاسي فشار پی وارد شي، خو کچیرته کمیسیون مجبور کړی شي یو کار ته، یعنی مداخله وشي او سیاسي فشار لاندې راشي، ستاسو خبرګون به څه وي؟
اول خو به زه فکر نه کوم چې کمیسیون دې ته مجبور شي، دوی باندې فشار راشي. او اوس هغه وختونه نه دي لا خو مونږه انتخاباتو ته وخت لرو، دغه فشارونه د انتخاباتو په وخت کې کیږي. عزم، اراده، څوک چې صادق او متحد انسان وي هغه د هیچا د فشار لاندې نشي راتللی. او امیدوار یم چې د کمیسیون په رهبری لاندې یو فرد هم د فشارونو لاندې رانشي، نه پاینده کې او نه اوس.
مدني ټولنې او ولسونه تاسو سره څه رقم مرسته کولی شي او څه رقم مشورو ته تاسو ضرورت لرئ په ګډه څه رقم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مدني ټولنې او ولس کار کولی شي؟
چې موږ د مدني نهادونو او همداسې د سینغرس او همداسې نورو شخصیتونو ته په انتخاباتو کې پوهیږي او تجربه لري، موږ د دوی نیکو مشورو ته ضرورت لرو. او د دوی نه هم ارزو می هم داده چې د کمیسیون سره هر ارخیزه نیکه مشوره شریکه کی او زما هم پر راتلونکو کې دا پلان ده. د دوی هر مشوره به مونږ ځان سره اخلو تر څو مونږ په راتلونکو کې ښه شفاف او ښه عادلانه انتخابات ولرو.
بله، مننه احمد صاحب، تاسو نه کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د وو اسلامي هوادونو اتباع چې غوښتلې امریکا ته سفر وکړي، د متحده ایالاتو د حکومت لخوا د هغوی په سفرونو باندې د بندیز د لګیدو په تعقیب په هوایي میدانونو کې له سختو کړاوونو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. پام وکړئ، په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې زلاتیکا هوک رپورټ ته چې زه سلیمان شاه تاسو ته دراوړم. د متحده ایالاتو د ټولو نړیوالو هوایي میدانونو چارواکو د هغو هیوادونو په مسافرونو باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه اجرایي فرمان د تطبیق کولو عمل پیل کړی چې امریکا ته د ورانکارو د راتګ د مخنیوي په مقصد په موقتي توګه د نوي ورځو پورې د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو په سفرونو باندې د جمعې پورس صادر کړی و. په داسې حال کې چې د ټرمپ د اجرایه فرمان په ضد د یک شنبې او هم د شنبې پورس په امریکا کې او هم د امریکا نه بهر په نورو هیوادونو کې په پراخ پیمانه احتجاجي غونډې او مظاهرې شوې دي. چارواکو په سلګونو مسافرین چې له ایران، سوریې، عراق، سودان، سومالیا او لیبیا نه امریکا ته راتلل ونیول. د ښاغلي ټرمپ دې اقدام د ذکر شو هیوادونو اتباع حق پک حیران کړي دي. یو شمېر مسافرین چې له ابوظبي نه او د نړۍ له ځینو نورو هوایي میدانونو امریکا ته راتلل اجازه ورنکړل شوه چې په الوتکو کې سپاره شي. د نیل زین په نوم یوه مسافر چې د سوریې پاسپورټ سره او د امریکا ویزې لرله چارواکو ورته اجازه ورنکړه چې د استانبول د اتاتورک په نړیوال هوایي میدان کې په هغه الوتکه کې کینی چې د امریکا د لاس انجلس نړیوال هوایي ډګر ته روانې دله. زین نیل امریکا غږ ته وویل، ښځه او زوی مې په امریکا کې اوسیږي، د امریکا تابعیت لري. موږ له تیرو دوو کلونو نه په دې انتظار ناستو چې کله به ورسره ملګري کیږو. کله چې موقع په لاس راغله اوس راته اجازه نه راکوي چې هلته لاړ شو. یوې سوډانۍ ښځې چې خپل ځان یې د فاطمې عبدالقاسم په نوم امریکا غږ ته معرفي کړ، بیرته سوډان ته لستنېدو وروسته امریکا غږ ته وویل، زما په فکر دا پریکړه یوه غیر عادلانه پریکړه ده. د سودان له خلکو سره او هم د نور مسلمانانو سره جفا ده. که امریکا دا وایي چې غواړي چې بشري حقوق خوندي کړي، نو زموږ حقوق دې هم په پام کې وساتي. ایران یو له هغو وو هیوادونو نه دی چې په دغه لیست کې نوم شامل شوی دی. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اقدام داسې یو اقدام وبالو چې د هغه په وینا د نژادي تعصب په بنا ولاړ دی. هغه وویل، د ټیریزم سره د مبارزې په بانه په دغه لیست کې د ایران شاملول له ملنډې نه په غیر بله معنی نه لري. موږ ډیر مخکې خپله مبارزه پیل کړې وه. که څه هم چې اسرائیل له ایران سره ډیره سخته دښمني لري، خو د یک شنبې په ورځ په تل ابیب کې یو شمېر مظاهره کوونکي د امریکا د سفارت مخې ته راټول شو او د ډونالډ ټرمپ د اجرایه فرمان پر ضد شعارونه ورکړل. سپینه ماڼۍ وایي چې د بندیز له لګېدو نه یوه ورځ وروسته 3,25,000 مسافرین د شنبې په ورځ امریکا ته راورسېدل، چې د دې جملې نه صرف 109 کسان په هوایي میدانونو کې توقیف شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې سمو د مخ کې د ټوکر یا رخت جوړولو یو فابریکه جوړه شوې وه چې اوس له ستونزو سره مخامخ شوې ده. پا پام وکړی زمنګ د خبريال زبیح الله غازی رپورت تا چې د جلال آباد نه را لګلې ده.
د جلال آباد ښار په بیزیک مالاتی سیمه کې د ختیځ په کچه د ټوکر جوړونې دا یوازنی فابریکا ته کال وړاندې د 400,000 امریکایي ډالرو په پانګونې جوړه شوې چې پاټکلیز ډول هر ورځ تر 3,000 متره ټوکر تولیدولی شي. په دغه لویه فابریکا کې لسګونه کسان کار کوي او ختیځو ولایتونو ته خپل تولیدات رسوي. دغلته د اوړي او ژمي ځانګړی رخت یا ټوټې څادرې او شالونه تولیدیږي چې د فابریکې د مشرانو په باور کیفیت یې آن له نورو هیوادونو سره مقابله کولی شي. په دې ځای کې د نورستان د ښځو لپاره ځانګړي شالونه هم تولیدیږي چې یوازې هلته رواج دي. د فابریکې مشر منهاج الدین خلیلی وایي د کار په وړاندې د برېښنا نشتون لویه ننګونه ده.
دغه مصارف چې دلته مونږ په تولید باندې واچو مونږ مجبور یو دا په تولید واچو. کله چې مونږ په تولید باندې واچو برق نشته، په جنریټر کار کوو، پاکستان برق خپل لري، پنی اشخاص خپل لري، مشکل نه لري چې ټیکه کله مونږ بازار ته وخت کله بازار کې مونږ رقابت نشو کولای.
هغه وایي که په وړاندې راولاړې ستونزې هوارې شي نو د افغانستان ګڼو ولایتونو ته ټوکر یا ټوټې رسولی شي. د رخت یا ټوکر په دغه فابریکا کې کاریګر وایي پخوا یې د ګاونډي پاکستان دغه شان یوه فابریکه کې خواري کوله، خو اوس ورته په خپل وطن کې د کار لار سیده شوې ده.
مخکې خو پاکستان کې کار کړی ده او دلته په هر بخش کې الحمدلله تریکو کار کړی، یعنی که درته یو هم ډېر زیات خوشحاله یم چې په خپل وطن کې زموږ د کار ته زمینه برابر شو. کارو
دوی وایي که په فابریکه کې راولاړې ستونزې هوارې شي نو ډېر نور هم خیل به یې د کار موقع پیدا کړي. د ننګرهار د مستوفیت اداره وایي له دغه شان فابریکو سره مرستو ته تیار دي. د دغه ادارې مشر سر څېړونکی محمد عالم اسحق زی:
زموږ اداره دائما د صنعتي فابریکو مخصوص د تولیدي فابریکو سره زموږ د ایم ټی او ایل ټی او اداره په ډېر خاص توجه باندې د ملي صنایعو د رشد لپاره ډېر سخت همکاري ورسره کوي. موږ نه غواړو چې زموږ دا تولیدي پروسه په افغانستان کې د افلاس سره مواجه شي.
دا وخت په ننګرهار کې 130 لوی او وړې صنعتي فابریکې شته چې ډېرې په دغه شان ستونزو کې دي. د ډېرو باور دا دی چې که حکومت د صنعت لپاره له یوې قوي کړنلارې کار واخلي نو د افغانستان د خامو موادو زیرمې دا هیواد په ځان بسیا کولی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانستان نه نور هیوادونو ته د قراقل د پوستکو په صادرولو کې کمبود راغلی دی. زمون خبریال ګل رحیم نیازمن له قندوز نه مقتدا ریپورت را لګلی دی.
د قراقل پوستکو د پروسس او صادراتو مسؤلین وایي چې له شمالي ولایتونو څخه خارج ته د قراقل پوستکو په صادراتو کې کمواله راغلی. په بلخ کې د قرقل پوستکو د پروسس او صادراتو عمومي مدیر محمد عارف وایي چې هر کال له شمالي ولایتونو څخه 1500 څخه زیات د قرقل پوستکي د نړۍ د مختلفو هیوادونو سوداګریز بازار ته صادرېدل، خو اوس دغه شمیر 100,000 ته راټیټ شوی دی. په افغانستان او ځانګړي ډول شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د جګړو له امله مالداري هم زیانمنه شوې ده. اوس مهال خلک د قرقل پسونو رمې نه لري او پر ځای یې ترکی پسونه ساتي چې د غوښې لپاره ساتل کیږي. د قرقل پوستکو له لارې چوپانان او مالدار خلک هم د ورځنیو ستونزو د حل لپاره ښه عاید لري. د قرقل پوستکو د صادراتو د ادارې عمومي مدیر محمد عارف وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال 250,000 څخه زیات د قرقل پوستکي د نړۍ هغو هیوادونو ته صادرول چې له قرقل پوستکو څخه ګرم لباسونه جوړوي. هغه وایي چې افغان سوداګرو به دغه پوستکي فنلند، د مرکزی آسیا هیوادونه او مسکو ته وړل، خو دغه شمیر 100,000 پوستکو ته راټیټ شوی دی. په 1395 مالی کال کې 100,000 د قرقل پوستکي د قرقل د صادراتو د عمومي مدیریت لخوا فنلند، مسکو او د مرکزی آسیا هیوادونو ته صادر شوی دی. هغه زیاتوي چې د دغه پوستکي د تولید د کمیدو علتونه د جګړو موجودیت او د څړځایونو اړول دي چې لامل یې مالدار خلک د قرقل پسونو پر ځای نور نسلونه روزي او په هیواد کې ترې د غوښې لپاره استفاده کیږي. په مزار شریف کې د پوستکو سوداګر وایي چې د قرقل پوستکي داخلي او خارجي بازارونه کم شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ د آشنا رادیو دا دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بلنه درکو د ریښتیا خبرونه ته چې سوشي به ورستو به پیل شي. تر هغه پورې ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
Thank you.